ستوري مشي دا مشال لیلیو دے د دو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیک ویو سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره نساج بل او د ټکنیک په برخه کې را سره نو دیرا همکاری کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په دریم نړیوال آسما جهانگیر کانفرنس کې ویلي چې په پاکستان کې د آئین او د قانون احترام ته ضرورت دی. په دغه غونډه کې یو شمېر نورو سیاستوالانو هم خبرې کړې دي. دا د خپرونې د سر موضوع ده. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې قانوني لارې او د راپور خپرونې هم لرو. اول خبرونه دا نیسان
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د مسئلو د حل لپاره باید د آئین احترام وشي. په شمالي وزیرستان کې په حمله کې یو تن وژل شوی دی او د امریکا په ویسکانسن کې په برید کې 15 تن وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي د پاکستان د مسئلو حل د آئین په احترام او پاغې په عمل کولو کې دی. نواز شریف پرون ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی آسما جهانگیر کانفرنس ته ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول په یو قومي بیانیه متفق شي. نوموړي د بیان ازادۍ په اړه ویل چې په ملک کې چې کوم خلک پوښتنې راپورته کوي د هغې له درکه کول د مسئلې حل نه دی.
اور پھر سوال کرنے والوں
آیا د سوالونو پورته کول والا په اوچتولو یا غایبولو سره به سوالونه ختم شي؟ لبه د مرغ موجوده وخت کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوی. سیاسي مخالفین وي، صحافیان وي، یا هر څوک چې رښتیا وي او سوال کوي غایبول کیږي یا بند کیږي. داسې تور قوانین تیار کړی شوی چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو ژبه بندول دي.
الته د پاکستان حکومت تل دا تورونه رد کړی دی او وایي چې عدلیه او رسنۍ پوره ازادي لري. په شمالي وزیرستان کې ناصرګنده وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژلی دی. د پولیسو ځایي مشر عقیق حسین بیگانا وخت مشال ریډیو ته ویل وسلوالو دا پولیس د نومبر په 21 هغه مهال وژلی چې دی له میرعلي څخه میرامشاه ته روان و. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا دې صوبې ته د ده او د ملګرو په ورتګ بندیز غندلې دی. منصور پښتین بیګا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پښتون ژغورنې تحریک د امن غوښتلو لپاره جوړ شوی دی. د ده په وینا هغه خلک په آزاده ګرځي چې امن ته خطر دی. دا لاغرسته ده چې د بلوچستان حکومت لخوا د درې میاشتنی بندیز امر پرون په ټولنیزو رسنیو خپور شو. په دې امر کې ویل شوي چې د امن پر ځای ساتلو لپاره په منصور پښتین محسن داوړ علي وزیر ډاکټر سید عالم مسید عبدالله ننګیال او سنا اجاز تر دریو میاشتو پورې بلوچستان ته په ننوتو بندیز دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکي او د خفګان وړ بللی دی. د دې سازمان د افغانستان څانګې مشر سمیرا حمیدی پرون په خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو پیسو لپاره پلوري. د دې په وینا بشري حقونه بې معنا ښکاري او 15 میلیونه وګړي په دې هیواد کې یرغمل نیول شوي دي. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی بیان سبی الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان حالت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د ده په وینا نړیوال بیانوي. د طالبانو حکومت د نومبر په 21 د افغانستان رسنیو ته په اتو مادو مشتمله نوې کړنلاره ورکړې ده. طالبانو په خپله اعلامیه کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه داسې ډرامې خپرې نه کړي چې پکې د چا سپکاوی شوی وي او یا ښځو پکې اداکاري کړې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ښځینه خبریالانې د حجاب په سروي او ټلویزیونونه دې داسې فلمونه نه خپروي چې د پیغمبرانو او اصحابو تمثیل پکې شوی وي او تصویري بڼه ولري. د امریکا پولیس وایي د ویسکانسن ریاست په واکیشا خارګوټي کې د نومبر په 21 د کریسمس د تیاریانو په پرانیستونکو مراسمو د موټر خېجولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 30 زخمیان دي. د واکیشا پولیسو په فیسبوک لیکلي چې دا شمېرې زیاتېدي هم شي ځکه چې دوی نور معلومات راغونډوي او زیاتره خلک په خپله د درملنې لپاره روغتونونو ته تللي دي. د ځایي پولیسو مشر ډین تامسن ویلي چې له پیښې وروسته یو مشکوک ته نیولی او یو ګاډی هم تر لاسه کړی دی. او د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ ټي 20 یو ورځنۍ لوبه په ډاکا کې پیل شوې ده. دا مهال بنگلاديش بیټنګ کوي او درې لوبغاړي اوټ شوي دي. اتیا رنسونه جوړ کړي دي او 15 اوور روان دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې مو خبرونه دانی ساجمل نو اوریدو. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وشي او پر هغې عمل وشي. نواز شریف وویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یو قومي بیانیه سره متفق شي. نواز شریف دا څرګندونې د نومبر په 21 ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړې شوې آسما جنګیر کانفرنس ته په وینا کې وکړې. دا کانفرنس پرون پای ته ورسید. د هغې ترڅنګ ورته یو شمېر نور سیاسي مشرانو او فعالانو ویناوې کړې دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی هر څوک چې په آئین کې لیکل شوی اصول نه منی هغه مجرم دی، ځکه په آئین کې لیکل شوی هر هغه تن مقدس دی چې په آئین عمل کوي. میاں نواز شریف دا هم ویلی اوس وخت راغلی چې د آئین، قانون او جمهوریت لپاره باید ټول یو موټی شو. نوموړی دا خبرې د آسما جهانگیر کانفرنس تر ټولو اخیری تقریر په دوران کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د لندن دغه کانفرنس ته د ویډیو لینک په واسطه خبرې کړي. هغه وخت چې نوموړی خبرې شروع کړي آن لاین انټرنیټ کې خرابې راغی. تقریر ولاړو ولی وروستو ټیکړی شو چې میاں نواز شریف خپل تقریر یو بار بیا شروع کړ.
اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے.
دیوائی آیا د سوالونو پورته کولو والا په اوچتولو یا غایبولو سره به سوالونه ختم شي؟ لبه د مرغم موجوده وخت کې د بیان د ازادۍ او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوی. سیاسي مخالفین وي، صحافیان وي، یا هر څوک چې رښتیا وایي او سوال کوي غایبول کیږي یا بند کیږي. داسې تور قوانین تیار کړی شوی چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو ژبه بندول دي. آسما جهانگیر کانفرنس د نومبر په 6 شروع شو چې د نومبر په 21 ماښام ختم شو. تر ټولو اخیرنی تقریر ورته د نومبر په 22 میاں نواز شریف کړی دی. ولی تر دغې وړاندې ورته د پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ ججانو، سیاسي ډلو، وکیلانو، سماجي او د انساني حقوقو مبارزینو هم خطابونه کړي. هم د نومبر په 22 دغه کانفرنس ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم تقریر کړی دی. منظور پښتین ویلي دوی هر وخت د مظلومه خلکو دپاره غږ پورته کړی. هغه که پښتانه دي، بلوچان دي، هزاره دي، سندیان دي او که د پنجاب مظلومه طبقه ده او زیاته کړې ده، دغه غږ به جاری هم وي.
مطالبه یہی ہے کہ مسنگ پرسنز
دی وای لا درک خلق دی عدالت ته وړاندې کړل شي. که څوک پکې مجرم وي د آئین پاکستان په مطابق ته ورته سزا ورکړي شي. که یو څوک به قصور دی هغه دې پرې خودل شي. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هم په دغه کانفرنس کې د ورکوشو خلکو خبره کړې ده. ولی د نېشنل ډیموکراتیک موومنت مشر محسن داوڑ هم دغه کانفرنس کې په خپل وینا کې د خیبر پختونخوا په شمول د وړو صوبو د محرومیانو خبرې کړې دي. آسما جهانگیر کانفرنس ته په خپل تقریر کې د گلگت بلتستان اوسیدونکي او د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر بابا جان وویل چې گلگت بلتستان صوبه تر دا وخت د آئین پاکستان نه بهر ساتل شوی. دغلته نه خو د عدالت ازادي شته، نه یې عبوري صوبایي اسمبلی آزاد ده او نه یې په قومي اسمبلی او سینټ کې نمایندګي شته. بس په اسلام آباد کې ناست یو وفاقي وزیر د دغه صوبی ټول واک اختیار په خپل لاس کې اخیستی وي. دی وای سیپیک چې د کوم ځای شروع کیږي تاسو د منصوبو د کمیشن په ویبپاڼه وګورئ. د گلگت بلتستان لپاره پکې د 1 روپۍ پراجیکټ نه دی ښودلی. نو صورتحال همدغه شان دی. که موږ خبره کوو نو د غداری سرټیفیکیټ راته جاری کیږي. دغه غونډه د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا جوړه شوې چې پکې د انساني حقوقو مبارز آسما جهانگیر ته د عقیدت پرزول وړاندې کول او د هغې په خدماتو رڼا اچول. ټولو مقررینو د آسما جهانگیر غږونه تر دې وخته ژوندي او ګټور وبلل. آسما جهانگیر په فروری 2013 کې مړه شوه چې همیشه د مظلومه خلکو دپاره غږ پورته کړی. آسما جهانگیر د سپریم کورټ وکیل وه، د وکیلانو د سازمان مشر هم وه او د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان مشر هم پاتې شوی وه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دلته د یادونې وړ ده په دې کانفرنس کې د حکومت مخالفو ګوندونو نورو فعالانو لخوا د لګول شو تورونو په اړه حکومت په ځانګړې توګه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه تل رد کړي چې ګواکې په ملکي عدلي او رسنۍ ازادي نه دي او پر هغوی د ریاستي ادارو لخوا فشار دی. دوی په وینا حکومت مخالف ګوندونه خپلې پخوانۍ درغلۍ پټول غواړي. په لاهور کې د دریم آسمان جنگیر نړیوال کانفرنس پر مهال د پاکستان یو شمیر خبریالانو ویلي دي چې په هغه هیواد کې د بیان ازادي د بندیزونو سره مخ ده او رښتیا ویل نه یوازې ګران کار دی بلکې د دې په نتیجه کې د نامعلومو کسانو لخوا بریدونو او د دندو نه د ګوښه کېدو سره مخامخ کېدای شي. په تیرو شو کلونو کې په هغه هیواد کې خبریالان وژل شوي، جوبل شوي او تختول شوي دي، خو مجرمان یې نه دي نیول شوي. د بیان ازادۍ په نړیوال فهرست کې په 130 هیوادونو کې پاکستان په 115 نمبر دی. وزیراعظم عمران خان او حکومتي چارواکي دعوه کوي چې په پاکستان کې میډیا د غربي هیوادونو نه هم زیات ازادي لري. نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د نومبر په 6 په لاهور کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د پخوانی مشر او په هغه هیواد کې د انساني حقوقو د مبارزې آسما جنگیر په نامه جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال د پاکستان د جیو ټلویزیون د کیپیټل ټاک خبرونې پخوانی کوربه او خبریال حمید میر وویل،
کسی سڑک پہ چوک میں چوراہے میں کہیں بھی چلے جائیں
تاسو دا محل د پاکستان حکومت شار کلی چلور لارا یا سڑک باندې ولاړ یو عام کس څخه پوښتنه وکړي چې آیا په پاکستان کې میډیا آزاد ده، نو هغه به په تاسو پوری په خندا سي او جواب به درکړي چې نه، پاکستان کې میډیا آزاد نه ده. اوس میډیا ولې آزاد نه ده؟ دا هغه په تفصیل کې نظم خو د روان کال په پیل کې د بی پولي خبریالانو سازمان په نړۍ کې د میډیا د اوږد دي شو لوی دښمنانو فهرست جاری کړی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم په هغه فهرست کې شامل دی.
د روان کال د جون په میاشت کې جیو ټلویزیون پس له هغه حامد میر د کیپیټل ټاک خبرونې د قربتوب نه لری کړو چې هغه په اسلام آباد کې په خبریال اسد تور د برید نه پس د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوسټ د زینو جرنیلانو پر ضد خبرې کړې وي. په 2002 کال کې د حامد میر د ګاډي لاندې یو بم موندل شوی وو او په 2014 میلادي کال کې په کراچۍ کې دوه موټر سایکل پر او بریدګرو شپږ ډزې وشته وو. دا مهال د دغه پیښو ذمہوار نه دي نیول شوی. دارار د غونډې یو بل ګډونوال خبریال ابصار عالم چې د روان کال د اپریل په میاشت کې په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته وسلوالو په ډزو وشته وو، عالم غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د کوم ټلویزیون یا رسنۍ سره کار نه کوي، خو یوازې په ټولنیزو پاڼو رښتیا وایي او د تیرو څلورو کالونو په پاکستانی رسنو کې د بندیز لاندې دی.
د ټلویزیون چینلونو مالکان دومره هوښیار دي چې په دې پوه دي چې که زما غوندې کس په خپلو خپرونو کې نه میلمه کوي نو د ادارو لخوا به ورته د دړکو ټلیفون هم نه ورځي. څلور کاله وسو چې د پیمرا ادارې له مشرۍ لری کړل سوی یم، خو تر دا مهاله یو ټلویزیون چینل هم راته د تبصرو لپاره بلنه نه ده راکړې.
دغې نړیوالې غونډې ته یوې بلې خبریالې امبر شمسی په خپل وینا کې وویل چې شکر وباسم چې د حامد میر او ابصار عالم غونډې د برید سره مخ نه شوم. امبر شمسی په شخصي ټلویزیون سما ټی وی سوال د امبر شمسی خبرونه کوربه وه. شمسی په 2006 میلادي کال کې رسنو ته ویلي ول چې په خبرونه کې د هغه وخت خزانه د وزیر اسد عمر نه په هیواد کې د ګرانۍ پاړه د سختو پښتنو نه پس ورته د پوسټ د اطلاعاتو د سانګي د یو چارواکي کرنل شفیق ملک ټلیفون راغلی وو او په بل ورځ یې خبرونه بند شوه.
په شروع شروع کې ما سمرکه کړې وې، هغه نشر نشوي. بیا زما د خبرونې په پروډوسر مقدمه جوړ شوې، حمله پر هم وشوه، خو بیا موږ ته د ټلویزیون انتظامی ول چې بس نور په ټلویزیون کار نشي کولی. خو زه اوس خوشاله په دې يم چې نور به ضمیر نه خرڅوم. اوس په دا ټلیفون نه راځي چې په خبرونه کې علي وزیر او یا محسن داوډ نشي ملما کولی.
د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی خبریال متی الله جان د غنړیوالې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ د لوی ثبوت ته چې دا مهال د موږ د خبرې د پاکستان یو ټلویزیون هم نو نشر کوي.
کدا معلوموي چې د کم هیواد عدلیه او میډیا څومره ازادي لري او په میډیا کم خبر نشر کیدی شي او کم نشي نشر کیدی، نو دا اوس چې موږ کمی خبرې کوو نو زما یقین دی چې د خبرو لپاره د پاکستان یو ټلویزیون هم ځای ور نه کړی.
نیویارک میشتي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټۍ سی پی جی په خپل یو تحقیقاتي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې 1 شپېته خبریالان وژل شوي دي، خو تر دا مهال یو مجرم هم نه دی نیول شوی. په نړۍ کې د میډیا د ازادۍ په اړه د بیپولي خبریالانو سازمان آر ایس ایف د 180 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 145 نمبر دی. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي چارواکي دعوه کوي چې په هغه هیواد کې میډیا حتی د غربي هیوادونو نه هم زیاته ازادي لري.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته موږ دي.
د مشال ریډیو ته وګي په دې وروستو کې په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان او د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا په ترسره شو دوو جلسو جلسونو کې د سیاسي فعالانو او کارکونکو د کمې شمېرې په لړ کې حکومتي وزیرانو د پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو په جلسو کې د کمې شمېرې په اساس په یو بل نیوکې کړې دي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په روانو بلدیتي ټاکنو کې مصروف دي. د دې د وجې سیاسي فعالان دغو جلسو جلسونو کې زیاته برخه نه اخلي. تفصیل غلام غوسناور.
د نومبر په 6مه نیټه په پیښور کې د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک د لاریون روستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او وفاقي وزیرانو د پی ډی ایم جلسه ناکامه وبلله او دوی ویلي دي چې په دغه جلسه کې د خلکو کمه شمیره دا خبره په ګوته کوي چې خلکو د پی ډی ایم ایجنډا رد کړی ده. خو په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د حکومتي وزیرانو دا خبره ردوي او هغه وایي چې د نومبر په 6مه دوی په پیښور کې د لوی جلسې اعلان نه وکړي.
خبره دا چې هغه جلسه وه او زموږ چې دی پروفیسر سریلی وه هغې پوره حکومت پوره ماشینري مزیران امینگان ټول یو ځای شوي وو. موږ خو یاداس جمع کولو چې حکومت ته دا خوی چې موږ حکومت خلاف احتجاج کوو لګیا وو. د دې خو جلسې سره ټوک نه جوړېدو خلکو ته وسه ویل څه لپاره موږ راغلي
تر دې وړاندې چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په پیښور کې کومه جلسه شوې وه نو په هغه جلسه باندې د حزبي اختلاف ګوندونو نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د حکومت د ناکامه پالیسیو په وجه د تحریک انصاف د حکومت نه خلک خپه دي. نو په دې وجه اوس خلک په ګڼ شمېر کې د دوی په سیاسي هلو ځلو کې ګډون نه کوي. د حزبی اختلاف د ګوندونو او د حکومت په روستیو جلسو جلوسونو کې د سیاسي فعالانو د کمی شمیرې په اړه می په پیښور کې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبريال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه د روانو بلدیاتي انتخاباتو په تیاریو او ټیکټونو ورکولو کې مصروف دي او ځینې سیاسي فعالان هغوی ته د ټیکټونو په نه ورکولو خپه هم دي. نو ځکه د حکومت او حزبي اختلاف دواړو په جلسو کې د سیاسي فعالانو شمیره راکمه شوې ده.
ګرانی ډیره زیاته ده او مسلسل زیاتیږي لګیا ده. نو عام خلکو تحریک انصاف سره چې ځینو سوچ کوي خپل حمایتیان هم کول سره ځینو هغه بلدیاتي انتخابات کې چې کوم ټیکټونه تقسیم روان دي په هغه باندې خپګانونه په مختلفو ځایونو کې روان دي. په بل اړخ باندې که تاسو اپوزیشن ته وګورئ نو دلته هم چې کوم دی د خلکو بار بار د اپوزیشن د پروګرامونو چې بدلیږي تقسیم در تقسیم چې په اپوزیشن کې کم دننه شو پیپلس پارټي او ان پی چې ته وته لارې بدلې شوې. میاں نواز شریف په یو لاین روان دي، میاں شهباز شریف په بل لاین روان دي. نو د مولانا فضل الرحمن صاحب سره چې شاته خپل د کارکونانو ملاتړ خو سره شته خو د پارټو کې دننه چې کوم د اړې ګړې روان دي نو دې باندې خپل کارکون هم د دې چې کوم دی کنفیوز دي.
په پیښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي خبريال پیدا عادل وایي په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونه چې کله یوازې یوازې په خپل سر سیاسي هلې ځلې کوي نو د دوی سیاسي پالان پکې په ګڼ شمېر کې ګډون کوي. خو په شریکه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پالان یو ځای ته راجمع کول آسان کار نه دی.
کله چې هم د پی ڈی ایم جلسې نو دی یو بل ته ګوري. د مسلم لیگ نون توقع دای چې مولانا صاحب به د مدرسو خلو کلاو کی او التنبا د چکم سټوډنټس دی هغه برازي جلسو تا تاسی د مولانا صاحب توقع د مسلم لیگ نون نوی چې هغه خپل ورکران رو باسي او د قومي وطن پارټي چې د پېښور کې وګوري نو دا غي هم د خیالي چې د دوانه جماعتونو خپل ورکر رو باسي. زما خپل خیال دا دی چې دا هر سیاسي جماعت چې کوم دی دا خپل ورکر ریزرو ساتي خپل هغه ته پاره الیکشن د پاره نور چې کوم دی اکټیویټیز دی هغه د پاره.
د حکومت په ضد په سیاسي هلو ځلو کې د حزبي اختلاف ګوندونه د حکومتي پالیسیو د ناکامۍ او ګرانۍ د صورتحال بیانیه وړاندې کوي، خو حکومتي وزیران په خپلو سیاسي هلو ځلو کې د خپلو پالیسیو دفاع کوي او دوی وایي د ګرانۍ په صورتحال د قابو موندلو لپاره د احساس راشن پروګرام تر څنګ یې نور ګامونه هم په پام کې نیولي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال لیډیو ته وګي ورزو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په ځانګړي سیمه کې ځای قبایلی مشرانو په یو جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د روډ، بجلی، سکول او هسپتال د نشوالي د وجې ولس د سختو ستونزو سره مخ دی. دوی د حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې دغه سهولیات ورکړل شي. بلخوا د جنوبی وزیرستان ایډیشن ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال لیډیو ته وویل چې د ځانګړي سیمې کبا د ژوند د بنیادی سہولتونو ورسولو حاصل کوي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسجد نورو.
د زنګاړې سیمې یو مشر جاوید شوبیخیل په دغه باراکشې مشال ریډیو ته ویایي.
میز د زنګاړې شوبیخیل د علاقې د استونی په نوم مشوره د استونه یو تاریخي قوم د انګریز دور نه شپه سوا کور شمیر دی. په کوم کې چې کله نه د وار انټر شری د میز د 20 سال د دغه جنگ نه متاثر یي تر و سره سره د میز علاقې د غاښ غره بو د پراتا دو. میز علاقې روډ نشته د بتول نه غاټه مسله دو. دوام نمبر بنیادی د میز بجلی نشته د په د علاقې د میز د ایجوکیشن واضح طریقہ نشته د بدل اکاسه تر اوسه را ته یو اسپیټال نشته چې ایمرجنسی د مور در تاسو شي. روډ نشته د 2 غنټه 3 غنټه یې میز په جنو زاوري ته د بیت شل یو جی چنوي 15 کیلومتر میز په خرا په سار باندې یا بوري د میز لا کاسه تکین د داسه د ریګریشن یا د اګریکلچر د واضح طریقہ نشته. نو دغه د پوره کومه سونه په وجه کیږي او دوخه مخه میز مسې درې مخپلا کو غوري چې کین هات پرایوي په شدرې نه
د زنګړې سیمې یو بل مشر خبره هم و
لال خان میں نوم دے شبی کے لیے پاری نا دادا استوری مارا کا جامع مندس پدان موکل کنا چی دی میز علاقہ پر شتیا پدا سو سال سے مکمل اپوتے دو ویسا آغا خرا یشو میز چلا گی کنا نرخو ساری تا گلا ہم راو چا ودا ریجی یا خدا پاکا دا میز تا بد قسمتی جورا دو دا میز علاقہ ویلے نابو دی جی میز پا علاقہ شو والا دا اصلا نرسا دا چی خالی تا شمخ کسا در گو راگے روڈی نوم نرسا دا یستا پاری نوم نرسا دا کنا دا طول علاقہ دا غاسے بش بار پوتے دو.
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال د زنګاړي سیمې اوسیدونکو د مشکلاتو نه خبر کړی. هغه سو ویل واروي زنه
زنګاړه چون کې لګ سره ته دا بالکل دای با سہولت په څنګه ری دای دې مونږ راشي او
سمره جایز مطالبات موږ باندې ان شاء الله حرکت به کوو کوم سره د راشي موږ خپلواله زله ور سره وکړو ان شاء الله خیال به راوځي
د زنګاړې سیمې استونۍ قبیله مشرانو په جرګه کې د مقامي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دوی سیمې ته دا هم مخ ور وړاوي او د ژوند هغه سهولتونه د زر ور ورسوي کیم چې د دغې سیمې اوسېدونکو خپل حق جوړیږي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي
تاسو مشال لريو ته وګي په خیبر قبایلی دله کې ولس غوښتنه کوي چې دغلته کې د حکومتي ژمنو باوجود د پاسپورت دفتر نه دی جوړ شوی او د دې ترڅنګ د نادرا هم د ډیرو سهولتونو ورکولو لوی دفتر نشته چې له وجې دغو سیمو کې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي خو چارواکي وایي چې دا مسله به زر حل شي فرحت شینواری د نور تفصیل سره
د خیبر ولسی وګړي وای وفاقي حکومت په خیبر ضلع کې د پاسپورت او میگا نادرا مرکزونو پرانستلو اعلان کړو خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی دوی وای د لری پرتو سیمو خلک پاسپورت جوړولو لپاره پیښور ته ورځي او هلته یو شمېر مشکلات سره مخ کیږي د باډي زاهد الله اپریدی مشال ریډیو ته وای په کار ده په خیبر کې د پاسپورت یو دفتر زر تر زره پرانستل شي
کم خلکو تر چیکوز د خار له پیښور له معلوم خو میم روشی او ډیر زیات مشکلات دی او بیا ټیکسونو هغه واسیم نوی بس په کور دی چې پاسپورت دفتر کلو کی
د لنډی کوتل یو تن لطف الله شینوار وای وس د دوی خلک چې کار روزګار لپاره افغانستان ته زیرا زینو په تورخم ترې پاسپورت غوښتل کیږي خو دغه سیمه هر تنې پاسانه نشي جوړولای که خیبر کې دفتر پرانستل شي نو بیا ورته پاسانه سره ترلاسه کیږي
پاک افغان حکومت سره پوله د تورخم د دې سیمې ډیرو خلکو روزګار په دغه تورخم بارډر باندې دی او دغه خلکو لپاره د پاسپورت یو بنیادی ضرورت چکم دی کنه دا یو جوړ شوی دی تګ را تک دپاره بغیر د پاسپورت نه چکم دی کنه دا تګ را تک دوی ته قانوني تور باندې اجازت نه دی ورته نو دلته ډیرو خلکو چکم دی کنه د روزګار دپاره د پاسپورتونو چکم دی کنه جوړوي لکه د زمونږ مشرانو ضرورت دی د زمونږ ماشومانو ضرورت دی د زمونږ زنانو تم دغه دستاوی پاسپورت ډیر زیات ضرورت دی
خیبر نه د کومي اسمبلی غړی او وفاقي وزیر نور الحق قادری پرسنل سیکرټری حمید الله وای په خیبر ضلع کې د پاسپورت د دفتر د پرانستلو په منصوبه کار روان دی او هڅه کوي زر تر زره دا سہولت خلکو ل ورکړو
بالکل کار پر روان دی دا کې مخکې جاسا سی په انټیریر منیسټر او هغه ته مونږ یو لیټر لیکلو نور الحق سی طرف نه بیا هغه ټیم کې مخه فنڈ کمے وہ بیا دوبارہ شیخ رشی سے چرا اور غتم دوبارہ لیٹر کڑے نو گئی ڈی جی پاسپورٹ اور کڑے ان شاء اللہ پروسیس کرے امید دے چے تم نظر کے دیش نو وش ان شاء اللہ
د خیبر انتظامی چاروا کی وای دا محل د خیبر زلی آبادی سبان دے لس لاکھ نہ پورتا شوی د خیبر لسی وگڑی وای بس فاٹاپ خیبر پختونخوا کی اور گڈا شوی او پکار دا ہا ٹول سہولتوں ور کڑل شی چکم پ نور بندوبستی زلو کی خلق تا ور کڑل شوی فرحات شینوارای مشال ریڈیو خیبر
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
تلپاتی اوجه کې خوشحالي تا سارو تو ندی هر پتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږی د نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
تاسو مشال لیدو ته وګی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل لور.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلی د پاکستان د مسئلو حل دایین په احترام او پاغه په عمل کولو کې دی. نوموړي پرنا وخت له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی اسما جهانگیر کانفرنس ته ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول په یو قومي بیانیه متفق شي. الته د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې عدلیه او رسنۍ پوره خپلواکي لري. په شمالي وزیرستان کې ناصرګانه وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د پولیسو ځایي مشر عقیق حسین بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویل وسلوالو د پولیس د نومبر په 20 هغه مهال وژل چې دی له میر علي څخه میرام شاه ته روانو. د دې پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې ته د دوه او د ملګرو په ورتګ بندیز غندلې دی. منصور پښتین بیگا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پښتون ژغورنې تحریک د امن غوښتنو لپاره جوړ شوی دی. د دوه په وینا هغه خلک په ازاده ګرځي چې امن ته خطر دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکې او د خفګان وړ بللې دي. د دې سازمان د افغانستان ثانی مشر سمیرا حمیدی پرون په خپل ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو پیسو لپاره پلوري. د طالبانو حکومت د نومبر په 20 د افغانستان رسنیو ته په اته مادو مشتمله نوې کړنلاره ورکړې ده. طالبانو په خپل اعلامیه کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې پکې د چا سپکاوی شوی وي او یا ښځو پکې اداکاري کړې وي. او د امریکا پولیس وایي د ویسکانسن ریاست په واکیشا ښارګوټي کې د نومبر په 20 د کریسمس د تیارو په پرانیستونکو مراسمو د موټر برخې جوړولو په پیښه کې پنځه تنه وژل شوي او لږ تر لږه څلوېښت زخمیان دي.
مشال ریډیو ته وګي انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. او اوس درته ونی د خبرونه قانوني لارې وړاندې کوو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ برابر کړی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لاري اوري او زه بوریوال کاکړ مو د دې خبرونی د کوربه په سر کلې کو. د دې اونۍ په خبرونه کې له قانون پوهانو سره پر دې خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې د ناویشل سویو مزکو د ملکیت په اړه څه ستا او کنه. په پښتون میشتو سیمو کې د شاملاتو په نامه مزکی پرتی دي. د پاکستان قانون د داسې مزکو ملکیت د چا بولي؟ ځینی خلک د مزکو داسي اسناد هم لري چې هغه د پاکستان تر جوړیدو لا هم پخوانی دي. دی اسناد ته څه ویل کیږي او قانوني اعتبار یې څه دی؟ د کورنیو او قبیلو ترمنځ د مزکو پر سر راپورته سویو شخړو هواري لپاره جرګې هم کیږي. د داسي جرګو د پریکړو قانوني حیثیت څه وی؟ د شاملاتو ویشلو لپاره د پاکستان په آئین او قانون کې څه لارسته او کنه؟ دا اولدی سر د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. د پاکستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې د مزکو پر سر له اوږدې مودې راهیسې د قبیلو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې په ګڼ شمیر خلک پکې وژل شوي دي. دا شخړې د نورو سیمو پرتله په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې زیاتې دي. هلته د شاملاتو په نامه داسې پراخې مځکې پرتې دي چې په پاکستانیو اسنادو کې یې خاص مالک نه دی معلوم. دا مځکې که څه هم د قبیلو په نامه دي خو په قبیلو کې دننه بیا پر کورنیو لا نه دي ویشل شوي. د همدې له کبله وخت نا وخت د قبیلو او په قبیلو کې دننه د کورنیو او افرادو ترمنځ داسې لانجې رامنځته کیږي چې په نتیجه کې یې مرګ او ژوبل کیږي. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او خو پر دې سیمه قانون د فرنګي د وخت دی کوم چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې دلته واکمن وو. اوس پښتنه دا ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې د مزکو جایداد په اړه څه لیکل شوی دی او کڅنګ قانون پو حبیب الله ناصر وای د پاکستان په اساسي قانون کې ناویشل مزکی د صوبو ملکیت ګڼل شوی دی او صوبو بیا ورته خپل قوانین جوړ کړی دی.
پاکستان په اساسي قانون کې په آرټیکل 102 بیا کې دمزکو بابت قانون جوړ شوی دی. داغه دپاره یو رهنمایی اصول ورته بیان کړی دی. دغه بعد نور هم قوانین جوړ شوی دی. دایم دغه آرټیکل په سایه کې په کوم کې سي هغه دا ویل سي وي دي چې کوم پراپرټیان سي دي د هغه کوم مالک نسته. لکه غټ غټ دشتونه دي, غټ غټ میدانونه دي, لکه مرزا جنوبي پښتونخوا خوا ته کلاسي فلا مسلم باغ او بیت القسلاغه پوری د دغو ملکیت سي ته به د چای نو پاره کې دا لیکل سي وي چې دا ملکیت به د داغې صوبي او بیا باغې صوبي به خپل ذاتي قوانین ورته جوړ کړي دي. په هغه کې سي دي دا عموماً په دغه کې راځي سي د قبایلو مزکی دي. دا نو دغه قوانین سي دي له دغه سره تعلق لري.
ایډوکیټ برخوردار څنګه وای په دې اړه په پاکستان کې او په ځنګړې توګه صوبو کې قوانین یو رنگ نه دي. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قوانین د پنجاب له قوانینو بدل دي.
پنجاب کې چې کوم ځمکې د شاملاتو په نامه دي هغه سرکار خپل ملکیت بولي. یو خداسي چې بيخه د چادم ځکې سره تړلې ځمکې نو هغه بیا هم د لینډ ریوینیو اکټ ته د سړي ملکیت دي. په قبایلو کې او پښتون بلوڅ صوبه کې خلاص ځمکې نشته. معنا دا ځمکې چې مالک یې نه معلوم دغه ځمکې نشته. نو ټول ځمکې د قبایلو خپل ځمکې دي او قبایل به پر خپل میاند کې سره بيشي. څکه د قبایلی سیمو بندوبست چینی بندوبست هغه ځمکې او څکه بیا دلته په پښتون بلوڅ صوبه کې چې کوم نه دي بيشل سوي هغه ځمکې.
ایډوکیټ برخوردار څخه زیاته کړه چې د بلوچستان های کورټ په یو مهمه پریکړه کې په شاملاتو د ریاست نه بلکې د قبیلو ملکیت منلې دي.
پر بیا د بلوچستان های کورټ یو ججمنټ هم راغلی چې په ریکه دغه خبره تسلیم کړه چې ناویشل سیمن ځکه د اقیم ځکو سره چې کم خلک وسیږي یا کم قبایل وسیږي دا دغه خلک دي. نو د دې سبا جای دي چې مسله حل شوی وای لږ نور مسلو سره راپورته کوي. لکه دا چې زما خپل یو کیس دی په هغه کې یاره دېرش کاله بعد د مزکې شاملاتو سرحانه چې ورته وای پر دې باندې خلکو دعوا وکړه چې موږ مردانه دي خرڅ کړي. نو مزکې قیمتي هم شوې ډي چې راتلو سره نو په دې شخړو کې لږ اضافه شوې ده. د بلوچستان های کورټ د ججمنټ په رڼا کې چې هغوی ملکیت واپس د مزکې زړو مالکانو ته ورکړي.
په پښتنو کې د قبیلو په جوړښت کې ډیر فرق موجود دی. ځینې قبیلې لوی وي او ځینې وړې وي. د ځینو مزکې ډیر وي او د ځینو لږ وي. د دې ترڅنګ بیا ټوله قبیله د سرمایې افرادی قوت او اثر رسوخ له پلوه یو رنگ نه وي. په قبیله کې ځینې خلک پیسې لري, ځینې کورنۍ ډیر وګړي لري او ځینې بیا اثر رسوخ لري. آیا په یو قبیله کې د مزکو د ویش لپاره د دې هرڅه ترمنز د انډول یا توازن ساتلو لپاره په قانون کې څلار راوتلی ده او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای د پاکستان په قانون کې د دې مسلې لپاره یو پریکنده او څرګند لار نشته.
اصلي کې بده کې لږ ما په خیال سره یو کستن سره په دې کې اربام او پیچیدګي پرې شول سوی ده. دلته کوم سي د قبایلو کې ممزه کې دي نه د قبایل سي کوم د غلري دا ول لري کوم زکو باندې په خپل میدانو باندې دا لډېره وخت را روانه ده. دا د دې خاورې د دې وطن خپل یو نظام خپل یو کلتور کې راتېر سوی ده. سي د خلکو خپل وطنونو سرویشل دي, خپل غرونه سرویشل دي, خپل مندونه او شیلې سرویشل دي, خپل یعنی یو ډول نه سرویشل او پاره کې خوشکسمتن دا د سیاغه پاغه ځای باندې ټکو. یو کوم هم د بل کوم په ځکه باندې بل دستې نه کوله. بیا به کوم خپل یو ځان تر واد جوړ کړو په خپل مزګ په دویم ځکه سب تقسیمو ولې نه نه مغه قوانين موجود دي. په بعضو کومو کې په غریب باندې موجود توي په غریب باندې ویش کیږي تقسیم کیږي. په بعضو کې په پښه په خېلی باندې کیږي. په بعضي کې خالي په پلا روپ نه کپ زوی بدغه باندې کیږي. نو هغه کې ګډوډ نو هغه تعین سوې واغه معلوم وو د ملکیتونو د دام زکو معلوم لاغه بعد ز بیا کوم ته انګريز راغی. انګريز چونکی خپل نظام راوړ نو خپل نظام کې د نوي قوانين راوړو. هغه قوانين کې دغه د نن پاکستان قوانين دغه چونکی یو وساده تر نن پورې را روان دی. په چیت کې پیدا شو
ځینې قبیلې یا اشخاص د مزکو د ملکیت پاړه د پاکستان تر جوړېدو په خواني اسناد لري. د دې اسنادو پر سر ځکه شخړې رامنځته کیږي چې یو غاړه د اسناد پر مزکه د خپل ملکیت ثابتولو لپاره وړاندې کوي خو مخالف لوري نه مني. داسې اسنادو ته مثل ویل کیږي. آیا د پاکستان په قانون کې د داسې اسنادو څه اعتبار سته او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر یې د وضاحت لپاره په بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې داسې شخړې مثال وړاندې کوي چې نوموړي یې په خپله وکالت کړی و.
مطلب دا زموږ صوبه په بلوچستان کې د احمدشاه بابا د زمانه سندونه دلته په عدالتو کې موږ پیش کړي دي. یعنې دغه یو سند زموږ قانون هم د نن قانون هم لږ په احترام ورته ګوري. ما سره خپل ذاتي طور زما یو کیسو د دالبندین د بادینیان هلته کوم کوم بلوچ پروته د هغوی یو کیسو د هغو له محمد حسنیانو کوم سره جګړه وه. نو دا بادینیان چې دا ما د دوی کیس ما چلو نو د دوی سره د احمدشاه بابا د وخت زمانه سند پروت دغه مور په لګېدلې و چې دا وطن سي د بادینیان. نو هغه موږ په عدالت کې پیوسو او عدالت هغه ته اهمیت ورکړو.
ایډوکیټ برخوردار څکځای وای که تر پاکستان پخوانی وي او که د پاکستان له جوړېدو راوروسته وي، داسې اسناد پر مځکه د ملکیت ثابتولو او ساتلو لپاره ډیر مهم دي.
دې کې لوی کوشش خو داسې کوي سرکار د خواسته یا د دغه د خواسته چې دوی پر هغې مځکو باندې خپل یو قسم اجارهداري جوړه کړي، خو چې د چا سره د پاکستان بیشولو د مخه یعنې چې کوم د انګریز د وختو بندوبست سوی دي هغه ریکارډ پروت دی او یا د هغې بعد کوم زوړ ریکارډ پروت دی، نو چې کوم اوس ویش کیږي د مځکو د هغه به د هغه ریکارډ پر وړاندې کیږي. زموږ په خپل کلي کې داسې مسله شته چې فوجان هر پنځه کاله شپږ کاله بعد راځي چې یاره د فلانۍ مځکې، چونکه هغه وخت د انګریز فوج وې اوس موږ دي. نو دغسې نور ځایونه هم دوی دعوې کړي دي، خو ولسونو په خپله هم او بیا چا کوم رواجي کم حالات دي هغه هم دا ښکاره کوي چې د چا سره د هر بندوبست شوي وخت ریکارډ پروت دی په خپل قبضه کې او مځکه یې په قبضه کې، دمځکه به دا غسړی یا دا قبیله شمارل کیږي.
په پاکستان کې دمځکو په شخړو کې د ملکیت خبره یوازې ترمځکی نه د محدوده، بلکې ترمځکه لاندې قدرتی زیرمې هم دمځکو پر سر د شخړو پر رامنځته کولو کې لوی رول لوبوي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي دا شخړې یوازې د قبیلو یا کورنیو ترمنځ نه وي، بلکې پر دې مسله د پاکستانی ریاست او صوبو ترمنځ هم شخړې موجودې دي.
مسله دلته کم ټیم رااله، مسله دلته رااله چې وفاق د صوبې په مزکو کې مداخلت شروع کړي. خالی مزکه نه ده، زموږ په عین کې دا کوم آرټیکل لواله ما تاسو تر کړی یو سلو دوه بیا پاغه کې دا د مزکه بیا د مزکه لاندې چې کوم ماینز دي کوم منرلز دي کوم اصول دغه دي دا ټول بیا د فیډرل ګورمنت په حکومت کې راځي. نو په دغه باندې اصلي کې د قومو د حکومت او د ریاست په مزکې په دمزکو باندې لدیر وخت یو اشخاص ته.
قانون پو برخوردار څکځي وای د ناوی شلسویو یا بې معلومه مالک مزکی تر اتلسم بدلون وړاندې د ریاست ملکیت ګڼل کېده چې واک بیا د وفاقي حکومت په لاس کې وو.
این آرټیکل یو سل دو اویا ونا کې بې مالک پراپرټي بې مالک مزکی او بیا ورسره په دې کې کوم دغه تړلې دي مدنیات او قدرتي زیرمې نوري، نو دا اول د سټیټ اونرشپ کرنل کېدل. خو په دې کې د سب سیکشن 3 ترمیم وشو د اتلسم ترمیم نه بعد چې په هغې کې صوبې او دغه ته فیډرل ته شریک اختیار ورکړي، یعنی په دې کې به صوبې هم نیم اختیار وي او بیا به د دغه اختیار هم یا د فیډرل حکومت اختیار هم وي.
په پښتون میشتو سیمو کې د عدالتونو او قانون پر موجودګۍ سربیره د مځکو پر سر د راپورته شویو شخړو هواري لپاره جرګې هم کیږي. ایا د قانون له نظره د داسې جرګو د پریکړو حیثیت څه وي؟ ایډوکیټ برخوردار څکځای وایي مهمه دا ده چې د یو جرګې له پریکړې دواړه غاړي راضي او مطمئن وي،
او په دې کې اکثره چې کومې فیصلې شوي هغه کنسنت ډیکریز وي، مطلب دواړو پارټیانو یا دواړو طرفونو خپل دغه ورکړی تایید ورکړی د دې فیصلې په کولو کې. نو هغه شپره سمه لاره د مځکې د شخړو د هوارولو او په معنا ډیره کامیاب هم د ولي چې سیول مقدمه په پاکستاني عدالتو کې په کلونو کلونو چلیږي او د جرګې د لارو یې که څه هم یا بد پر سوي یا بدې سوي، نو د جرګې د لارو دا کیسې لږ راوالي سي. هغه د جرګې فیصله بیا عدالت لوړلی سي، عدالت بیا د دې سه رول اف کورټ ورته وایي هغه جنجور کې. نو دا اکثر د مړو یا د بدې په کیسو کې هم کیږي او د مځکې په کیسو کې هم کیږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې د پاکستان اساسي قانون او د هغه پرانا کې جوړ شویو قوانینو د دوو فریقانو ترمنځ د شخړې هواري لپاره له عدالت بهر سوی روغ جوړه هم مني.
کم سیدل تو مش کم قوانین دا اساسی قانون کم دا او اساسی قانون نه لاندې سم کم بیرغ سایه کې قوانین جوړ شوی دی په کوم کمپرمایز یا صلح هغه عدالت بالکل منی په هغه مطابق ډیگری پاسی دا مطابق عدالت فیصله او کیس پاک مشرایت باندې جرګه یې مرکه فیصله کړي.
تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې د مزکو د ملکیت او د هغه پر سر د موجودو شخړو په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدي. بل اونۍ به لوی بلې موضوع سره تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی قانوني لارې ونی د خبرونه مو اوریده او درته یو بل ونی د خبرونه وړاندې کوو. درنا پلور هر اونۍ زمونږ همکارا انیس اجمل دا خبرونه تاسو ته پر برابرې را دي چې وورو. درنا پلور
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا په کوزدیر کې د جنکو سرکاري سکولونه څومره دي، جنکي استادان څه مشکلات لري، د سیمې خلک د تعلیم په اړه څه سوچ لري او حکومت الته د تعلیم لپاره څه هلې سلې کوي. د لوور یا کوز دیر اوسیدونکي وایي چې دغلته د لکانو په نسبت د جنکو سکولونه ډیر کم دي. د دې سیمې د جنکو د سکولونو مرستیال ضلعي افسر شاین بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د هایر سیکنډري په ګډون د جنکو ټول شپږ سوه یوویشت سرکاري سکولونه دي.
او هاي سکول نه را سره 50 دي او هاي سیکنډري را سره 23 دي. د دې علاقې خو دې نشته را سره چل د زو متيار میډل او هاي په کې کم دي. البته هاي سکول نه په دې سه سوي علاقو کې کاشتا دي انت نشته دي مسکيني سايټ دي معیار مسکيني نو البته دې نه کوی او میډل دي او د معیار کې هاي سیکنډري دي او د معیار هاي سیکنډري نه اخو بیا په هغه ایریا باندې بالکل هاي سکول نشته دي. نو دا خبره هغه طرف باندې زموږ سره لکه کمیشتا یو کمیرا سره چې کم دینو دی سمرباغ سایت دی لګرنګال نه افوا هاي سایت دا هغه سایت نو تر سره هاي سکول نه نشته دی. باقی نور مثلا په دیر کې کم دینو هاي ير چې کم نیم خو زیات دی هاي دیو پرامې خو شتا دی په دې.
اوریدونکو په کوس دیر کې اکثره خلک وایي چې زیاتره سیمې غریزي دي او ګڼ خلک پکې د جنکو د تعلیم وس نه لري. د دې ضلع د یو پرایمري سکول استاد وایي چې د تعلیم لپاره ګڼې کورنۍ له غریزو سیمو څخه میداني اغو ته کډه شوې دي. نوموړی زیاتوي چې که د استادانو د کمی په ګډون په سکولونو کې سهولتونه برابر شول نو ډیر خلک به خپلې لوڼه هم په سکولونو کې داخلې کړي.
استادانو تعداد ډیر زیات کم دی. بعضې داسې سکولونه هم دي چې هغه صرف یو ټیچر ده نو دغه بیا لکه په ډېره زیاته مسله ده که نه زیاتې چې کمې استادانې ډیوټي نه کوي هغه ورته ورنېږي. هر سړي د دوو په کار دي که نه واړو په غرونو کې دومره تعداد نه وي خو لا زیات خلکو کې دا دغه راغې چې هغوی بره نه ښکته راله تعلیم دپاره خپل کورونه پرېښودو د دې سکولونو د دې هسپتالونو دپاره که چېرته د هسپتالونو دا سکولونه هغوی ته لنډ وې نو داسې به نه وې. اوس رانه ټول راکول شو د دغه غرونو نه راله دلته یې کورونه جوړ په ځمکې مکې واخېستې او دلته دلته صرف
لغریزو سیمو څخه په کډه شوو کې د پنځم کلاس د کوونکې خایست کورنۍ هم ده. خایست دا مهال د خانباد په یو سکول کې سبق وایي. اغا زیاتوي
موږ نو خو موږ ډېر زیات لرې نه رالو. موږ سکند نه زی د پاره راغلي سکولونو د پاره هلته غرځې او چې دې سبقونو د پاره رالو په پردۍ کوټه کې کېناستو او خپل کور هم پرېښود. اوس د خانانو کار هم کوو خپل سبق هم وایو خپل کور هم ورته پرېښود د سبقونو چا خر غرځې او سکولونه پکې بالکل نه وو. او پلار مې زه سبق ته مې نه پرېښود زموږ خو د مور مې زه څه وخت دی وایي سبقونه ځینې وایي پرون یې ورته د ما کاپي ډېر وښوده په موبایل باندې. پلار مې ډېر خوشحاله شو وایي ما خو نه پرېښودې ډېر ښایسته رایټنګ دی خو
برمان لیکل کولیش ایس خپل نو بم کتنی رات لو دا خورا تفت نیشی زرسو جلو که نواز یاد شاق پا داکتر ای سوی دست داکتران خو زیاد دا خانان دی زکر چی پا خپلو ماشمان بانی تعلیمونو و کسو دا غط غط خلق دی من خو غریب خلق دون تعلیمونو خو نشو کولیشو
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په سپتمبر کې ویلي وو چې په دې صبح کې 200,000 ماشومان له سکولونو بهر دي خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره تر دې ډیره ده چې پکې زیاتره جنکې هم دي د لور دیر اوسیدونکو او د ډان وسپانې خبریال حلیم اسد وایي چې د کوز دیر په خاري سیمو لکه تیمرګر او د غسیزن نورو کې د جنکو سکولونه تر یو څه حد شته خو د میدان په سیر لرې پرتو سیمو کې د تعلیم په لړ کې ډېر مشکلات دي
میدان تحصیل ډیر زیات ڈیپرائیڈ دی بل سمرباغ تحصیل نه نو سمرباغ تحصیل جو یو لور جنډل یو اپر جنډل اپر جنډل کې کم دا شاهی دین شاهی او افغانستان بارډر ته نږدې علاقې دي نو الته ډیر زیات کم دی او دریم زمون سره جنډ په اربن ایریاز کې دا اجنډي تحصیل کې بیا ځبن یو ګرد نو هغه ځبن دره کې بیا کم دی ډیر زیاتو مرګنا سیټي ټیکنا داغینا نو تالاش دی چکدرا معیار دی منډا خال او دا چې علاقې شته چې هلته فیسلټی ډېر دي که ګورمنټ نه وي نو پرایویټ ایجوکیشنل انسټیټیوشن شته دی جینکو لپاره هم دي هلکانو لپاره هم دي
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا پلور خبرونه اورئ د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ لارې هم اوریدئ شئ طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې داونه د کوز دیر د جنکو تعلیم پاړه خبرې کوو د 2009 کال په جنوري کې وسلوالو د کوز دیر په کوټو سیمه کې د جنکو یو سکول لړنګ کړ رستو د سکول د غیر سرکاري ادارو په مرسته بیا جوړ شو خو د 2010 کال په فروری کې پکې یو واری بیا هغه محل چاودنه وشوه چې خلک یې د پرانستي د غونډې لپاره راټولېدل په دې چاودنه کې د ماشومانو او دریو امریکایي پوځیانو په ګډون لستنه وشل شوي وو د پاکستان فوج لخوا په 2009 کال کې تر پوځي عملیاتو وړاندې په کوز دیر کې هم د جنکو د تعلیم په برخه کې امنیتي مشکلات وو هغه مهال ځینې داسې خطونه خواره شوي وو چې پکې ویل شوي وو چې جنکې به سکولونو ته نه لیږي په لور دیر کې د ښځو د حقونو مبارزه سایره شمس القمر وایي چې د وسلوالو د دړکو له وجې یو شمېر خلکو په خپلو لوڼو سبق پرېښودو او زیاتره کورنۍ داسې هم وي چې تر ډېره وخت د جنکو د تعلیم پړه یاره لرله
کم هغه دور د دهشتګردۍ چې تیر شوی وو هغې کې خو ډېره زیاته یاره وه او ترخه وه سوات نه ډېر ډېر زیات سفر شوی وو ځکه چې دلته به دیر کې داسې علاقې وې چې هلته به مکمل چې دی نو برین واش شوی وو پابندیان هم لګېدلې وې ډېرې خبرې به خلکو د یرې نه هم نه کولې نو سوات خو بیا هم دا وه چې هغه پلین ایریا ده که نه د دیر په نسبت لکه اواره علاقه ده هلته بیا هم د ایجوکیشن اپروچ په دیر کې خو بالکل هم نه و چا به بلقې چاته به ترکس میلاویدل چا به څه کول او چا به څه کول هغه حالات ټیک شوي دي اوس خو چې مونږ کم د افغانستان د نور نړۍ سره تعلقات ګورو او بیا هغلته کې حالات ته ګورو نو زه خو پرسنلی دا فیل کوم چې اسې نه چې را روان کال دوو کې بیا پښتانه دغه بدو مرغو ته مخامخ شي بیا حالات هغه شان شي نو زمونږ سره هغه یرم ده
خو سایرا شمس القمر زیاتوي چې اوس د کوز دیر د خلکو په سوچ کې د جنکو د تعلیم په اړه ډېر مثبت بدلون راغلی دی په دې سلسله کې د پاکستان حکومت تر څنګ یو شمېر بهر ملکی ادارې وایي چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د یونیسف غړي تنزیله وایي چې په کوز دیر کې هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان د میډل او های سکولونو ډېر کمې دی د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیاتولو لپاره تکړه او بې وسله زده کوونکو ته وظیفې ورکوي. خو د جنکو د تعلیم مبارزه سایره شمس القمر وایي چې د غربت او د زده کوونکو د کور او سکول ترمنځ د فاصلې له وجې اکثره خلک خپلې لوڼې سکولونو ته نه لیږي. هغه وایي چې باید حکومت د وظیفو تر څنګ دې مسئلو ته هم پام وکړي.
بندی خو نشته ایس سچ دسی چې څوک وایي چې زه سکول ته ځم او نه ادا به نه ځي چېرته به لسو کې به یوه کسه دسي چې هغې باندې به کور نه پابندي. خو هغې کې مین شی غربت دی. یو خو غربت دی, یو ټرانسپورټ ډېره وجه ده. خو جنکۍ د هغه په پریورټي کې نشته. فیملی پریورټي چې کومه ده که نه, جنکو ته دونه اهمیت نه ورکوي سونه چې هلکانو ته ورکوي. یو دا وجه ده, یو ټرانسپورټ وجه ده, او بل سکولونو لریواله دی, لریواله سکولونو کالجونو یا د نسټیانو لریواله دی. نو د هغې په وجه چې دی نو بعضې جنکۍ بیا د دغه حق نه محرومې پاتې شي.
د کوستیر د جنکو د سکولونو مرستیال ضلعي افسر شاین بیګم بیا ویل چې په تیرو لسو کلونو کې په دې ضلع کې د جنکو په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په سکولونو کې د فرنیچر مسئلې هوارولو تر څنګ د استادانو د برتیانو او د سکولونو شمیر زیاتولو لپاره هم یو شمیر منصوبې روانې دي.
فرنیچر خو شکر الحمدلله زموږ سره دومره کمی نشته دي. زموږ سره سیل سیوا دي د ماشومانو. نو هلته کې بیا هغوی فرنیچر یو څه ککړې د ماشومانو ته د چټایانی وغیرہ دا چولی دي چې په کومه کې څو 120 140 واړو چې نو بیا خو مشکلې پږي. دوی پروینشل ګورنمنت یې نه وي بیا هم د فرنیچر دا کړی دي. موږ چې کم ډیمانډ دی هغه لګلې دي. نو د هغې سپلای کې شي په دې څو ورځو کې شروع شي. ټیچر سټیزن په هغه چې زموږ سره په پرایمري لیول باندې کمی شته. خو په پرایمري لیول باندې ان ټی ایس تاسو پرېږدم کې راځي. نو هغه ان ټی ایس هغه دغه والا هغه کیس په وجه باندې لږ دغه شوی ډیلی شوی دی هغه اپوائنمنټ زموږ. نو اوس بیا هغوی زموږ نه بیا پوسټونه غوښتي دي. څه کال چې دي نو څه کال موږ بیا خپل پوسټونه ورکړل. نو په هغې باندې هغوی بیا هغوی کېدی شو بیا اډورټایزمنټ کوي اشتهار په دې څو ورځو کې وشي. نو د ټیچرس کمی به هم ځم چې انشاءالله څه کال ختم شي.
اوریدونکو دا وه د دېونې د رڼا په لور خپرونه. په نننۍ خپرونه کې مو په کوز دیر کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کولې. تاسو دا خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې رااله اجازه ترا کې. د خدای پامان.